بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پناما. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د چونګاښته میاشت یولسمه ده، چې د 2022 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د میاشتې له دوهمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زالی اسقرابی دی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د میرمنو په نور بلل کېدو باندې په داخلي او بهرني کچه کې د نیوکو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. بیا به د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران، افغانستان او کاواخ پاتې سو، نو د نړیوالو ورځپاڼو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړو. او په پای کې به هم د ابراهیمي حج په تړاو ځانګړې خبرونه واورئ، چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصت کیږو. www.parsday.com/psz موږ ته پانې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر سوریه ته په خپل سفر کې له فوځي اقداماتو مخالفت کړی. د طالبانو مشر ویلي چې امریکا سره د دې ډلې دښمنۍ لا هم روانه ده او ملګري ملتونه د افغان میرمنو په برابر غونډه جوړه کړې. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر دمشق ته د رسیدو په وخت ویل د خپل ګاونډي هیواد ترکیه په اندېښنې پوهیږو او له هر ډول پوځي اقدام سره که هغه په هرې توجیه سره وي په کلکه مخالفه یو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار دمشق ته روان سو. هغه د سوریه له جګپوړو چارواکو سره د لیدو کتو په موخه د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د خبریانانو په ټول کې په سوریه کې له شتونه د خوښۍ په ښودلو سره وویل د سیونیستي رژیم نننی اقدام او د سوریه په ځمکنۍ بشپړتیا باندې تیری په کلکه غندو. د هغو بندیزونو تر څنګ چې د سوریه په مقاومو خلکو باندې لګي، سیونستان په سوریه کې د بې ثباتۍ او د خلکو د ستونزو د زیاتولو په لټه کې دي. امیر عبداللهیان وویل اوس چې د سوریه خلک خپل کورونو او ښارونو ته په ستنېدو دي، غواړي په خپلو دغو اقداماتو سره دمشق په ناسمه توګه ناامنه وښيي. هغه په دې خبرې سره چې د سوریه خلک، حکومت او مشرتابه د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا په دفاع کې په قدرت سره عمل کوي څرګنده کړه. موږ د خپل ګاونډي هیواد ترکیه اندېښنه درکوو او د ډیپلوماسۍ او سیاسي خبرو اترو له لارې د سوریه او ترکیه ترمنځ د موجودو غلط فهمیو د ختمولو او حل کوشش کوو. د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر فیصل المقداد هم د ایران د خارجه وزیر د هرکلی د مراسمو تر څنګ وویل سوریه د ایټمي دوسیې په جدي تعقیبونه کې د ایران تر څنګ ولاړه ده او په دې لړ کې یې د دریځونو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیات نه زیات فشار د ماتې خوړلو سیاست په دوام سره د امریکا غلیمانه کړنلاره هم دوام موندلې ده. د اسناد خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د فارس خلیج د پاسه د ایران په مسافري الوتکه باندې د امریکا د جنگي کشتۍ د حملې د کلیزي در رسیدو په مناسبت یو ټویټ کې ولیکل د امریکایي کشتۍ کومندان ته د میډال ورکولو د ایران د ولس خلاف د امریکا د غلیمانه کړچار یو بل بیلګه ده. دا غلیمانه کړنلار نن سبا هم د زیات نه زیات فشار د ماته خوړلې سیاست په دوام سره جاری ده. د ویل ده چې سبا د ایران په هغې مسافری الوتکو باندې چې له بندر عباسه دوبۍ ته روانه وه، د وینسس نومې امریکایي کښتۍ د توغندوي حملې کلیزه ده. د 1983 کال د جولای په 3 نیټه د ایران په مسافری الوتکې باندې د امریکې د دغې میزایل حملې له امله په الوتکه کې سپاره ټول 290 مسافر چې پکښې ماشومان او 350 ښځې وې شهیدان شول. د اسلامي ایران ولسمشر بیګا په یو پیغام کې د مقدس دفاع په دوران کې د شهید شوي ځوان د جاپانۍ مور میرمن سبا بابایي چې پخوانی نوم یې کونیکو یامامارو و د وفات کېدو په وجه تسلیت وایه. د شهید محمد بابایي جاپانۍ مور میرمن کونیکو یامامارو پرون د تهران په ختم الانبیا روغتون کې وفات سوه. هغه له څو ورځو راهیسې په سا اخیستلو کې د ستونزې په وجه په دغه روغتون کې داخله وه. هغې په ځوانۍ کې د اسلام د مبین دین له معارفو سره له بلدېدو او له یوه مؤمن ایراني ځوان سره له واده کولو وروسته د شینتو دین پرېښوده او د اسلام دین او تشیع مذهب یې قبول کړ او ځان ته یې بابایي نوم غوره کړ. تیره شپه نږدې 4 بجې د ایران د هرمزګان ولایت په خمیر بندر کې د 6.3 ریکټرو زوروره زلزله راغلې ده. د ایران پریس د خبر له مخې د تهران پوهنتون د زلزله نګارۍ مرکز ویل چې دغه زلزله د ځمکو په 6 کیلومتره ژوروالي کې راغلې ده. له دې مخکې بیګا د شپې کابو 2 بجې هم د هرمزګان ولایت په همدغه سیمې کې د 6.1 ریکټرو په شدت سره زلزله راغلې وه او ورپسې 6 ځلې د کم شدت ټکانونو یا آفتر شاکس هم رامنځته شول. په هرمزګان ولایت کې د زلزلې له امله تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان مړه او 19 نور ټپیان سوي دي. له زلزلې وروسته سمدستي د هرمزګان د والي په مشرۍ د بحران د مدیریت د کمیټې غونډه وسوه او د کار د ویشل کېدو په ترڅ کې د خمیر بندر او لنګې بندر ولسوالانو او همداشان د ولایت ټولو مدیرانو ته دنده وسپارل سوه چې د تیارسۍ په حال کې واوسي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په کابل کې د افغانستان د علماو په ټول کې وویل له موږ سره د امریکې جنگ یو عقیدتي جنگ او دغه جنگ لا هم جاری ده. له کابل زموږ خبریال راپورټ راکړي چې ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د افغانستان د علماو د سترې غونډې په 2 ورځ له موږ سره د امریکې جنگ د ځمکې او هوا لپاره نه و بلکې له قاعدو سره یې جنگ و. اخونزاده څرګنده کړه د افغانستان د جهاد موقعیت نه یوازې د افغانانو لپاره ویاړ دی بلکې د ټول نړۍ د مسلمانانو د ویاړ سبب دی او د نړۍ ټول متدین خلک د افغانستان د مسلمانانو خلکو په بریالیتوب خوش او خوشحاله دی. لستنه زده کوونکی په ننګرهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې ژوبل سیوی. له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور واوري.
لږ تر لږه لستنه زده کوونکي په ننګرهار ولایت کې د ماین په چاودنه کې ژوبل شول. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه ناوخته ناڅرګندو کسانو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اړوند د عثمان ذوالنورین دینی مدرسې ودانۍ ته لاسي بمر غورځولی چې له امله یې لستنه زده کوونکي ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي چې د یوه ټپي روغتیایي حالت اندېښمن ښودل شوی دی. بل پلو د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویان قاري عبدالبصیر زابلی وایي په دې پیښه کې اته تنه زده کوونکي ژوبل شوي چې د نوموړي پر وینا د امنیتي ځواکونو له لورې د درملنې په موخه روغتون ته لېږدول شوي دي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویان وایي د پیښې عملي نه دي پېژندل شوي خو پر وینا یې چې د پېژندلو او نیولو هڅې پیل شوي دي. قاري عبدالبصیر زابلي وویل په دې دیني مدرسه کې خواوشا 400 تنه زده کوونکي پر دیني زده کړو بوخت چې نږدې 80 تنه یې په لیلیه ډول هم د شپې له لورې په دغه مدرسه کې استوګنه لري. څو کاله وړاندې هم امریکایي پوځیانو په یاده ولسوالۍ کې د یوې ډلې کوچنیانو په منځ کې چې پر لوبو بوختو لاسي بمر غورځولی او چې له امله یې 14 تنه له 15 کلو کم عمره کوچنیان پکې ژوبل شوي وو. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په افغانستان کې د ښځو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډونوالو د افغان میرمنو د حقوقو له خلاف ورزۍ اندېښنه وښودله. په کابل کې د دیني عالمانو د 3 ورځنۍ غونډې له ترسره کېدو سره هم مهاله چې له پنجشنبه پیل شوې ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په موضوع سره یوه ځانګړې غونډه وکړه. په یادې غونډه کې ګډونوالو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د افغانستاني ښځو او نجونو د حقوقو د نقضېدو او د هغوی د راتلونکي په هکله اندېښنه او ناهیلي څرګنده کړه. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کېږي چې د افغانستان هیڅ یوه میرمن په کابل کې د لوی جرګې جرګې غونډې ته نه ده وربلل سوې چې له امله یو لړ نیوکې هم رامنځته سوي دي. که څه هم ټول خلک په تمه و چې په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې په د افغانستان د نجونو د زده کړې په هکله بحث وسي، خو له پنجشنبې راهیسې دغې موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. د هرات استازی شکیلا چکری وویل کله چې خپلو ګاونډي هیوادونو ته ګورو، له ایرانه وتلې تر پاکستان، د ایرانه واخلې بیا تر پاکستان او حتی تر سعودي عربستانه پورې، داسې ډېرې ښځې وینو چې په کابینې کې دي او خپلې نظریه او مشورتي لیدتوګې وړاندې کوي. د خپرې شویو خبرونو له مخې د کابل په لویه جرګه کې به د جینکو د زده کړې موضوع مطرح سي. د بادغیس استازی زرمینه ادیب هم وویل چې د ښځو د برخلیک په هکله فیصله دې د هغوی په نشتوالي کې نه وسي. د ویل دی چې د لویې جرګې د ورځنۍ غونډه له تېرې پنجشنبې څخه د افغانستان د مذهبي شخصیتونو او عالمانو په شتون سره تر بندونو وروسته شاته پیل شوي. بخښنه غواړم، تر بندو دروازو شاته پیل شوي او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په شتون سره ترسره کیږي. په دې لړ کې له ټول افغانستان څخه څه د باندې 3000 دینی شخصیتونه او مشران د کابل د لوی جرګې په حال کې راغونډ سوي دي او د مختلفو موضوعاتو په هکله خبرې اترې او سلام مشورې کوي. په کابل کې په دینی عالمانو مشتمل د لوی جرګې په غونډه کې د ښځو نشتوالی به افغانستان کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ سوی دی. افغان میرمنې په دې کړنلارې باندې په نیوکو کې سره وایي چې په دې غونډه کې د ښځو شتون نه لرل د هیواد د نیمایي نفوذو د ناڅه شمېرلو په معنا دی. د افغانستان د ټولو نیوز د خبر له مخې، د افغانستان د سیاسي ډګر یو شمېر فعالو میرمنو د کابل په غونډه کې د ښځینه استازو د نه شاملولو په غبرګون کې وویل په ټولو اسلامي هیوادونو کې میرمنې په سترو پرېکړو او همداشان په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې پوره پوره رول لوبوي او په افغانستان کې هم باید د هغوی بنیادي حقوق ته پام وسي. د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د دغې ولایت د مرستیال والي په ګاډۍ باندې سوې حمله ناکامه سوه. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور مشر معزالدین احمدي د مرستیال والي مولوي نصر احمد احمدي په ګاډۍ باندې د وسلوالو بریدګرو د بیګانۍ حملې په تاییدولو سره وویل چې په دغې حمله کې احمدي ته هیڅ تاوان نه دی رسېدلی او د برید کوونکو د معلومولو او نیولو لپاره عملیاتونه پیل سوي دي. له دې مخکې هم د بدخشان ځایي سرچینو ویلي وو چې په دغه ولایت که د طالبانو د جواک چاپیریال د ادارې د مشر ګاډې په مین چاودلی دی او له امله د هغه دوه تنه ساتونکي زخمیان سوي دي. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت والي دغه ولایت ته د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د لازیاتو مرستو غوښتنه کړې. د نیمروز والي ملا نجیب الله رفیع د خوراک د نړیوال سازمان د لاسرسۍ او ساتنې له سلاکار علي سویران سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د خوراکي شیانو نامناسبه وضع د ملګرو ملتونو لازیات مرستو ته ضرورت لري. په دغه کتنه کې ملا نجیب الله رفیع په دې ادعا سره چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ سوي دي وویل نړیوال سازمانونه کولای سي بې له هیڅ ډول ګواښ او خطره په سمه توګه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
تا در من آوریدون که در پروگرام پا داگه شیبو که مو پام را روم یوی سیاسی تفسیره تا چه عنوانی دی لوی جرگه تا پنه ور بلل کېدو باندې د افغان د میرمنو نیوکې. د افغانستان ښځو په کابل کې د دوی له شتون پرته د لوی جرګې د غونډې په ترسره کېدو باندې نیوکه وکړه. هغوی وایي چې په دغې غونډه کې د ښځو نشتوالی د افغانستان په نیمایي نفوسو باندې سترګې پټول دی. ده ویل ده چې د لویې جرګې درې ورځنۍ غونډه له پنجشنبې راهیسې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د افغانستان د دیني او مذهبي عالمانو او شخصیتونو په شتون تر بندو دروازو شاته پیل سوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی طالبان ته د لوی جرګې تر عنوان لاندې د قومي مشرانو د غونډې د ترسره کولو وړاندیز وکړ، تر څو هغوی په دغې غونډې سره د ځان لپاره داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې تاریخي تجربه لري. خو طالبان د دودیزی لوی جرګی د غړو په بدلولو او علماو په اوربللو سره د لوی جرګی په حال کې د عالمانو د لوی غونډې په ترسره کولو سره په ټول افغانستان کې د عالمانو او روحانیونو د بیعت په اعلان سره د دینی مشروعیت د ترلاسه کولو په لټه کې دی. پاینیال کې د طالبان د دینی علماو له غونډې څخه په افغانستان کې د هغوی د حاکمیت د څرنګوالي په اړه د هغوی لیدتوګې نه دی خپاره سوي او هغه څه چې په طالبانو پورې د اړوند ارګانونو لخوا رسندوی سوي دي د دغې ډلې له حاکمیت څخه افراطي ملاتړونه او د طالبان د مشر څرګندونې دي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ ټینګولو ته هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې هکله وایي طالبان د علماو د غونډې په ترسره کولو سره د کورنۍ مشروعیت د ترلاسه کولو په ټکل کې دي. که څه هم د طالبانو د نظر وړ فقهي اصولو له مخې د افغانستان په ټولنه کې ښځې له سیاسي او اداري چارو نه بغیر نور مسؤلیتونه لري، خو د فقهي مسایلو تر څنګ هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په ټولو ټولنیزو او سیاسي سویو د هغوی د ښاریستوب د حقوقو خیال ساتل دی. دا موضوع له دې نظره اهمیت لري چې د افغانستان ښځو په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو علمي، ټولنیزو، کلتوري او حتی د قانوني جوړونې او سیاسي برخو کې وده کړې ده او تمه لري چې له وړتیاو څخه یې ګټه واخیستل سي. پر دې سربیره طالبان د نړیوال لخوا په رسمیت د پیژندل کېدو او له یوازې توبه د وتلو په نړیواله سطح او په اسلامي هیوادونو کې منل سویو حکیمتي معیارونو ته پاملرنې ته اړمن دي، چې تر ټولو مهم پکې د ښځو په شمول د ټولو ښاریزو د حقوقو خیال ساتل دی، ځکه چې د افغانستان د نفوسو نیمایي برخې ښځې دي چې د زده کړې او د فیصلو په ډګرونو کې د شتون په شمول په ټولو اړخونو کې خپل حقوقو ته د پاملرنې غوښتونکي دي. د وروستۍ زلزلې په دوران کې د ښځینه طبي کادر کمی د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره د ښځو د تحصیل او زده کړې د حقیقت بیانونکی دی چې طالبان یې هم په کمی باندې ښه پوه سوی دی. افغان کارپو فرهاد ابرار په دې هکله وایي د طالبانو لویه جرګه بشپړه نه ده او فیصلې یې له مخکې نه ټاکل سوي دي، حال دا چې له مخکې نه تمه کېدله ښځو ته هم اهمیت ورکول سي. په هر حال د علماو د لوی جرګې ترسره کېدل که څه هم خپل مطلوب حاکمیت ته د رسېدو لپاره ډله ییز اجماع ته د طالبان د کړچار بیانوونکي دي، خو په دغه بهیر کې د افغانستان د ټولنې په سترې او مهمې برخې باندې سترګې پټول د علماو د غونډې ترسره کېدل تر څه حد د یوې فرمایشي غونډې ته راټیټولی سي او یو دا ډول ذهنیت د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په لړ کې د طالبان د هلو ځلو لپاره قطعا کارنده نه سي کېدی. پر دې سربیره په افغانستان کې د نن هم طالبان د چارو د اداره کولو لپاره په علمي او د پریکړو په برخو کې له ټولو کورنیو وړتیاو په تیره بیا له ښځو څخه استفادې ته ضرورت لري چې تر اوسه یې پرې سترګې پټې کړې دي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارف او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دوام کې به هم د ایران د اسلامي جمهوریت افغانستان او کوخ پاتیسو نو د نړیوالو رسپانو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړو او په پای کې به هم د ابراهیمي حج په تړاو یو ځانګړې خبرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او تاسو له حضور رخصت کوو. www.parsday.com/ps از مرتبه پانه درک دی. ایزانو تاسو کولای سی پا دغه پانه که در نری او در سیمی تازه خبرونه ولولی او خپل نظرونه و راندیزونه از مر سره شرک کری. از تاسو نظرونه و راندیزون تسترگی پلارایو. یو زل بیا غوارم چی در سایت درک تاسته اعلان کم www.parsday.com/ps از مرتبه پانه درک دی او تاسو کولای سئ د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه او دلچسپ مطالب او سیاسي تبصرې ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو د پروګرام دوام ته مو راوبولو.
روت پانو ته کتنه
دی رزت منوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینه و منې عزیزانو د خبرونه پدې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شې بي چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړی. عزیزانو له معمول سره سم اول به د تهران او کوخمونو د کابل او ځینې نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د اورېدو فرصت ولرئ.
رانو مینوالو نن هم د تهران چاپ اطلاعات او رسپانه راخلو چې په خپل نن نه غن کې د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ په خپل اړومبی مخ د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبرې راخستې دي کوم چې د قطر امیر سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي او د دوی لخلې لیکلي پایدار موافقه د بی اساسو ادعاګانو او بندیزونو د لری کولو اړینه ده. د اسلامی ایران ولسمشر رئیسی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د اټمی آژانس هغو ډیرو رسمي رپورټونو ته په اشاره سره چې پکې ویل شوی د ایران اټمی پروګرام شفاف دی او هیڅکله له قانوني لارې نه دی بهر شوی جوته کړه. د خبرو اترو په وخت د اسلامی ایران پر ضد د چټي ادعاګانو او تورونو بیا بیا مطرح کېده. د مذاکراتو له بهیره د هغوی د سیاسي هدف خود نه کوي. رئیس ټینګار وکړ چې اسلامي ایران یو اړخیزه بایکاټونه ظالمانه غیر قانوني او پناه قبولي او له خپلو حقوقو په دفاع کې هوډمند دی او ټولې هڅې باید په دې زمینه کې له ضروري ضمانتونو سره د بایکاټ د بشپړ لرې کولو په لاره کې تعقیب شي. د قطر امیر هم په دغو خبرو کې له دغه هیواد د ایران د ملاتړونو په قدرونې سره وویل دوها د خبرو اترو د پرمختګ او خپل حقوقو د پوره کولو په لاره کې د تهران له دریزونو ملاتړ کوي. اطلاعات بیا په یو بل خبر کې لیکلي چې د طالبانو د مشر پښتون سره د لوی جرګې پر غونډې باندې بریدونه او چودنه شوي. په کابل کې د لوی جرګې په غونډه کې چې له 24 ولایتونو څخه د 3,500 کسانو په ګډون سره پیل شوي د امنیتي سیاسي ټولنیزو ملی یووالی او د طالبانو له حکومت څخه د ولسی ملاتړ په هکله خبرې اترې روانې دي. د دغې غونډې له پیلېدو سره سم په کابل کې د لویې جرګې سره نږدې د نښتو او د هوانونو د چودنو او د ترهګرو بریدونو خبرونه خپاره شول چې ویل کېږي 100 کسان پکې وژل شوي هم دي. په دغې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله پښتون سره ترسره کېږي مذهبي قومي او سیاسي مشران به د بندون څخه د طالبانو د حکومت د ویستلو او نورو حساسو ملي موضوعاتو په هکله خپلې صلاح مشورې وړاندې کړي. په حقیقت کې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د پریکړې تر ټولو ستره ولسی مرجع بلل کیږي.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل نننې غنې کې د یو تحلیلي خبری رپورت په بنا لیکي ولی د قطر په خبرو اترو کې بندون او خند رامسته شوی دی، او بیا دوام ورکوي چې امریکا نه بندیزونه لري کوي او نه تضمین ورکوي، او امریکا د ایران اقتصادي ګټې سره په کلکه مخالفت کوي. لویدیځوال په ښکاره توګه وایي چې ایران ته تضمین ورکول او د شتو بندیزونو د لغوه کولو غوښتنې له اټومي موافقې څخه یو جلا کار دی. دا په داسې حال کې دی چې د لویدیځوالو بدعهدیو مخینو ته په کتنې سره په اټومي موافقې کې دغه دوه موضوعګانې له ډیرو مهمو او اړینو مسایلو څخه دي، او د احتمالي موافقې په رامنځته کېدا کې باید ورته ډیره توجه وشي. کیهان ورځپانه بیا د لوی جرګې په اړه هم لیکي چې د افغانستان د مذهبي او سیاسي مشرانو لویه غونډه، او په هغه کې د طالبانو د مشر لومړنۍ عمومي وینا. د افغانستان په کابل کې د دینی عالمانو د یوه لوی غونډه شوي. ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د افغانستان پر مهمو ملي مسلو اړوند خبرې اترې کیږي. د راپور پر اساس طالبان مشران وایي چې په دې ستره غونډه کې دینی عالمان، ملي سوداګرو، قومي مشران او یو شمیر نور شخصیتونه ګډون کړي، څو د خلکو د یووالي، ملي مسلو په افغانستان کې د ثبات، د لا ټینګتیا او د ښوونې او روزنې په اړه خبرې وشي. د طالبانو مشر هم په کابل کې د افغانستان د عالمانو د سترې غونډې په دوهمه ورځ ویلي چې موږ سره د امریکا جنگ د مځکې او هوا لپاره نه و، بلکې زموږ له عقایدو سره جنگ و. هغه څرګنده کړې ده د افغانستان د جهاد موقعیت نه یوازې د افغانانو لپاره ویاړ، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو ویاړ سبب کیږي، او د نړۍ ټول متدین خلک د افغانستان د مسلمانو خلکو په بریالیتوب خوښ او خوشاله دي.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو. زو د کابل چاپ ورځپاڼو ته په سر کې مسیر ورځپاڼه ګورو چې لیکلی دي د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په تړاو کېدونکی نړیوال کانفرنس به د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شي. له دې دوه میاشتې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف ویلي وو چې دغه کانفرنس به د 2022 کال په جولای میاشت کې کیږي، خو کرنېټا او نور جزئیات یې نه و په ډاګه کړي. اوس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کانفرنس به د جولای په 25 او 26 نیټه ترسره کیږي، او پکې به د شلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي ګډون کوي. سرچینې زیاته کړې له دې کانفرنس څخه موخه له افغانستان سره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکاریو زیاتوالی، په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره لاره هوارول دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف ویلي و چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمې پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو خبرې کیږي. او د مسیر ورځپاڼې بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر میشل باچلیټ ویلي چې افغانستان دې د ښځو د حقونو د ښه کولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو څخه الهام واخلي. نوموړی دا څرګندونې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته کړې دي. میرمن باچلیټ پر نړیوالې ټولنې باندې د لا نورو مشخصو هڅو غږ کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې انجونو د متوسطه او لیسو ته د بیرته پرانستلو لپاره یو مشخصه نیټه وټاکي، او د شرعي محرم سره د سفر کولو او د مخ د پټولو امر یې لغوه کړي.
عزیزانو، دا هم اشته سو ورځپانه ده. د کابل چا اشته سو ورځپانه په خپل نننۍ ګڼې کې د انټرنیټ په پاڼه کې د یوې اوږدې مقالې ترنوان لاندې لیکي چې علماو ستاسې د پریکړو په تړاو به تاریخ قضاوت وکړي. موږ هم د دغې مقالې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. دغه ورسپانه لیکي چې ځان پر نورو لوړ ګڼل او د زور له لارې د واک او امتیاز ترلاسه کول د انسان هغه منفي اړخونه دي چې له وجود څخه یې پیل او تر ننه پورې دوام لري. د خوښې ځای دی چې په اوسني عصر کې د متمدنو ټولنو ترمنځ دغې پدیدې په درانه سترګه نه کتل کیږي او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دغه بد انساني غریزه په ټولنیزه توګه د ویشو ولسونو او وجدان لرونکو سیاسي مشرانو لخوا د مختلفو سیستمونو او فرمولونو په کارولو د یو منل شوي میکانیزم درامسته کېدو په پایله کې لمنځه وړل شوې ده. بیا په بله برخه کې د دغه مقالې په بله برخه کې لیکي چې څو لسیزې تیرې شوې چې په افغانستان کې د زور یا هم د بهرنیانو په نوښت رامنځته شوي نظامونه د خپلو لومړنیو ټاکلي پړاوونو د سرته رسولو په بل پسې نسکورېږي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د وخت په ختمېدو سره ورسپانو ته د کتنې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسوو. ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. ابراهیمی حج د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو اوسم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ابراهیمی حج ترنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د اورېدو وړ وګرځي.
عزتمن اوریدونکو هغه مناسک چې نن سبا هغه د حج ابراهیمی په توګه یادو یوازې یو عبادت نه دی، بلکې د دنیا د ټولو مسلمانانو ترمیان د حقیقي وحدت لپاره یو تمرین دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم دی په کوه تور، قسم دی په هغه کتاب چې په داسې پاڼه باندې چې پرانیستی او پراخه ده لیکل شوی دی، او قسم دی په هغه آباد کور. سلام دیوی د آباد کور ټولو حجانو ته او هغو ټولو کسانو ته چې احرام یې تړلی دی او طواف کوي، له انسانانو او جنیانو رانیولي تر پرشتو او ملایکو پورې.
قدرمنو اوریدونکو، له حضرت امام سجاد علیه السلام څخه یو روایت دی چې د بیت المعمور یا هغه د آباد کور چې خدای پاک جلال شانهو په قرآن کریم کې ورباندې قسم خورلی دی، گیر چاپیره طواف هغه وخت پیل شو چې فرشتو په مځکه باندې د انسان په خلافت اعتراض وکړ او خپل ځانونه یې له دې کبله چې تل د خپل پروردګار فرمان بردار دی له انسان څخه زیات په مځکه باندې د خلافت وړتیا لرونکي وبلل. په دغه وخت کې پاک خدای خپل فرشته جهل ته متوجه کړي او وی ویل زه له داسې شیانو خبر یم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وروسته ملایکو ګمان وکړ پاک خدای جلاله شانو د دوی په خبرو غوسه شوی، نو ځکه خو د خدای پاک عرش ته یې پناه یووړه. په دغه وخت خدای تعالی په ملایکو خپل رحمت نازل کړ او د دوی لپاره یې تر عرش لاندې یو کور جوړ کړ چې دوی هلته لاړ شي او طواف وکړي. وروسته خدای تعالی خپل فرشتو ته حکم وکړ چې په مځکه کې هم د ده لپاره د بیت المعمور په منزلت سره یو کور جوړ کړي چې ټول انسانان چې په مځکه باندې خلق شوي دي د فرشتو په شان د دغه کور طواف وکړي او د هغه رحمت او مغفرت ته لانږدې شي. د تاریخ په اوږدو کې کعبه تل د دعا او له واحد خدای تعالی سره د راز و نیاز او د عبادت ځای او دی، خو دغه سنت او دود د تاریخ په پړاوونو کې انحراف شوی او هر ځل د خدای له پیغمبرانو څخه یو پیغمبر د دا ډول مفاسدو د اصلاح لپاره استول شوی. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چې په ټولو باندې دی د خدای پاک درود او صلوات وي، هڅه وکړه چې انسانان له توهماتو او خرافاتو څخه وژغوري او د انسان له برخلیک څخه د شیطانانو لاسونه لنډ کړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، حضرت نوح علیہ السلام تر کلونو کلونو پورې کوشش کاوه چې خلک سمې لارې ته هدایت کړي، خو د هغه په زمانه کې اکثره خلک بې لارې وو او په هغه وخت کې په ځمکه کې اوستر طوفان راغی او کاپیران یې د خپلو کارونو په خاطر سزا کړل. له دغه ستر طوفان وروسته ژوند دوباره پیل شو او د مؤمنانو د نسل خلک په ځمکه باندې خورا وره شول، خو شیطان بیا هم خپلو وسوسو ته دوام ورکړ او خرافاتی عقیده او انحرافات یې پراخ کړل. هغه وخت چې حضرت ابراهیم علیه السلام په پیغمبرۍ مبعوث شو، خلک بیا هم د واحد خدای پر ځای د دروغجنو خدایانو او د بوتانو په عبادت کولو بوخت وو، کومې چې په خپلو لاسونو سره له کاڼو او لرګیو جوړول. حضرت ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړل او خانه کعبه یو ځل بیا جوړ کړه چې هغه د واحد خدای د ستیان او د عبادت لپاره یو ځای ووسی. حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام لومړنی کسان وو چې احرامونه یې وتړل او د حج مناسک یې هماغه ډول چې خدای پاک ورته حکم ورکړی وو ترسره کړل.
کلونو اوریدونکو، مخکې له دې چې اسلام را څرګند شي، د کتاب د خاوندانو یعنی د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام د پیروانو لپاره کعبه یو سپیڅلی ځای و. حتی ایرانیان هم د کعبې زیارت ته ورتلل او دغه کور ته یې ګران بیه تحفې ډالۍ کولې. د اسلام له ظهور څخه څو پیړۍ مخکې د مکې مشرانو د کعبې غیر چاپیر څو بوتان کیښودل او د دغو بوتانو احترام او درنښت کول څوکه څوکه د حج د مناسکو برخه وګرځېدله. په دې سربیره به پرله پسې کلونو کې نورو انحرافاتو هم د حج مناسکو ته لاره پیدا کړه. هغه وخت چې محمد ابن عبدالله چې د خدای سلام دی وي په هغه په جزیرة العرب کې په پیغمبرۍ مبعوث شو، جهل، خرافات او بت پرستی د خلکو د ژوند نه جلا کېدونکې برخه جوړه شوې وه. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مکې له فتح کولو وروسته د خپلو ملګرو په تیره بیا د خپل ګران ترزوی او د خپل وسیع او ځایناستی حضرت امام علی علیه السلام په مرستې سره د خدای کور د بوتانو له وجود څخه پاک کړ، په خلکو کې خرافات ختم کړل او د حج مناسک په اصلي ابراهیمي روضه مسلمانانو ته ورزده کړل. له هغه وخت رئیس تر نن ورځې پورې هر کال د ذلحجې د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې له ټولې دنیا څخه مسلمانان د مکې مکرمې سپېڅلې ښار ته ورځي چې د حج مناسک او دستورې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په همغه ورځ سره ترسره کړي. پاک خدای جلال شانه په حج سورې کې د حج له دستورو معرفي کولو وروسته هغه خپل نښې نښانې معرفي کړي دي او د دغو نښو نښانو احترام کول د زړونو د تقوا له کبله ګڼي.
پاګور دن کو هغه مناسک چې نن سبا د حاجی ابراهیمی په توګه یادوي یوازې یو عبادت نه دی، بلکې د دنیا د ټولو مسلمانانو ترمنځ د حقیقي وحدت لپاره یو مشق او تمرین دی. حج هم د واحد خدای په وړاندې د بندګۍ اظهار او حق سری دا، او هم د مسلمانانو د ورورګلوي او د وحدت څرګندول دي. په دغه سترې غونډې کې بې وزله او شتمن خلک، تور پوستي او سپین پوستي خلک د یو بل په څنګ کې دي. مسلمانان چې د هر قوم، د هرې قبیلې او د هر توکم او د هر ملیت چې وي، په یوې ګډې انګیزې او هدف سره ټول یو عمل ترسره کوي. د دنیا له هر ځای څخه مسلمان ملتونه د څافان د سیندونو په شان د حج او کیانوسی ته ورغورځي او د توحید په سیوري کې د واحد امت ګډ ژوند انځوروي. د حج ورځې د مسلمانانو زړونه یو بل ته نږدې او لا پسې نږدې کوي. په اساسي توګه حج د همدغو ورورولیو او د نږدېتوب د رامنځته کولو لپاره د اسلام پروګرام دی. هغه شی چې دغه زړونه له یو بل سره پیوندوي د توحید او د وحدت، د خدای د توحید او د امت د وحدت پیغام دی، یعنی هماغه پیغام چې د لومړي ځل لپاره له دغه ټاټوبي څخه په ټوله دنیا کې خپور شو.
د حج مراسم د واحد امت د ټولنیز ژوند یو بیلګه ده او د اسلام د بشپړ ظهور او څرګندېدا لپاره یو فرصت دی. او اسلام بیلابیل څېرې لري او په دوی کې یو څېره د مسلمانانو ترمنځ وحدت، ورورګلوي او محبت دی. خو د اسلام یو بل څېره له ظلم سره مبارزه کول او د مظلوم دفاع کول دي. د دغه مبارزه بیلګه هغه مراسم او دستورې دي چې هغه ته رمی جمرات، یعنی شیطان په کانو باندې وشتل ویل کیږي. ځینې کسان داسې عقیده لري چې عبادت باید په سیاست ککړ نه کړو. دغه کسان نه پوهیږي او یا نه غواړي پوهشي چې په اسلام دین کې له مظلوم څخه ملاتړ او له ظالم سره مبارزه عین عبادت دی. د مظلوم دفاع کول په خپل یو شرعي واجب او یو فریضه ده. البته دغه دفاع کول او مبارزه کول یو سیاسي کار دی، خو دغه سیاست عین اسلامي تعلیمات دي. پس مسلمانان د حج په مناسکو کې له مشرکینو څخه د براءت په اعلانولو او د فلسطین او د یمن د مظلومانو او د نړۍ د نورو ټولو مظلومانو د ملاتړ په اعلانولو سره سیاسي کار کوي. خودغه سیاسي کار عیننه هم هغه د دوی د دینی دندې تر سره کول دي او دقیقا هم هغه په خپل عبادت.
خوږو ردونکو په توحید باندې عقیده او په واحد خدای باندې اعتراف کول او د وحدت او د پیوستون په څنګ کې د ټولو دروغجنو خدایانو نفي کول د مسلمانانو د عزت او د اقتدار سبب دی او د حج مراسم هر کال دغه پیغام د خپل ستر غونډې په چوکاټ کې ټول اسلامي دنیا ته مخابره کوي. په عین حال کې د حج مناسک یوه داسې بشپړه بېلګه ده چې پکې خلک او وګړي له یو بل سره یو ځای راغونډ شوي دي. حاجیان له ټولو مدي سرګرمیو او مشغولتیاو ځنونه لرې ساتي او له خپل خدای سره راز او نیاز کوي، خو دغه راز او نیاز پردي نه دی بلکې په ګډه دی. حاجیان له یوې خوا د حق په دربار کې خاکساري کوي او له بلې خوا د باطل په مقابل کې په پیاوړي او محکم ډول ودرېږي. حاجیان په هماغه اندازه چې د آخرت په حق لا فکر کوي، د دنیا د بدولو او د دنیا له مظلومانو او د مستضعفانو یعنی له کمزورو خلکو سره د مرستې کولو په فکر کې هم دي. په اسلام دین کې نه دنیا له آخرت څخه جلا ده او نه وګړی د ټولنې په مقابل کې دی، او د حج مناسک د دغو تعلیماتو بشپړه بېلګه ده. د دغو تعلیماتو یو ځای کېدل به د انسانانو او د بشري ټولنو لپاره نیکمرغۍ ځان پسې ولري، او حج غورنې او نیکمرغۍ ته د انسانانو د رسېدو لپاره یو تمرین او مشک دی.
ډیرو محترمو اوریدونکو، د حج د مراسمو او د مناسکو په اکله مو د دغه ځانګړي مطلب واورېده. هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي. موږ هم له پاک خدای څخه غوښتنه او دعا کوو چې موږ ته هم حج په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. او ستاسو له حضوره په همدې دعا سره اجازه غواړو.
د خدای په امان.